سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه کلاس د رادیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د روسیې لپاره د طالبانو نوی ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن چهارشنبه خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼې د خبرو ورکړې. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپله رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې فرانس پرس د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله راپور ورکړی و چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډېر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلوماټ دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه هیزي مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټي ښار کې د طالبانو د قونسل په توګه دنده ترسره کړې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان فرمان ورکړی چې لمخې ایران د نړیوال اټومي ادارې د انرژي له ادارې سره همکاري د روي. روجز خبري اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن چهارشنبه د پزشکیان دغه پریکړې خبر ورکړې. د ایران ولسمشر د اقدام وروسته هغه کوي چې امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو نتنزا او اصفهان کړې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران د اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تل ابیب ترمنځ څلور باندې یو ورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغه چې د ایران د اټومي مرکزونه او ساینس پوهانه امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټون کې ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مرکزی د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ترکیې پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخ مظاهرو کې څلور کسان نیولې دي. د مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امامغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت ترسره شوې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی دی. په زرهاوو کسانو پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم پر وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امامغلو شعارونه ورکول. امام اوغلو چې د جمهوری غوښتونکي خلق ګوند له مشهور څیرو دی، د ترکیې پر اتلانکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال و. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپل یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسا کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانس پرس نن چهارشنبه د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 309 د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې دي. د دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسا کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسا، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هېوادونه چې وي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا ګرمه وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په تیر څو ورځو او اونیو کې پر افغانستان د کډوالو د بیرته ستنیدنې صفه ورماته شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یوازې جون میاشت کې شاوخوا 2.5 لک افغانان له ایران اخراج شوې دي. له ایران د اخراجیدون کشمیر به ساره بلل شوی دی. بل گاونډي پاکستان کې هم افغان کډوال آرام نه دي او هر ورځ ډلې ډلې راستنول کیږي. د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو پلاوی له ایران د بیرته ستنیدونکو کمپونو ته ورغلي د هغوی وضعیت لري نږدې څارلې. که څه هم د هغوی حالات نازک یاد کړي خو ورسره د مرستو ژمنه کړي. پښتني دادي چې د کډوالو د کشمیر راستنیدنه څنګه مدیریت کیدلی شي، ولس او پتیرا ځوانان د برخه کې څه کولای شي، په کور دننه د کډوالو د بوختیاو لپاره څه په کار دي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي. په جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالای میاخیل. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو. ځوان فکر خبرونه ده، تاسو هم که چیرته لیران او پاکستان راستانه شوی او غواړی چې په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې څنګه د غچار مدیریت کېدل شي، نو خبرونه ته اړیکه ونیسي. د استډیو سره د تماس شمیرې دی 00422112501. بل شمیره د واتس اپ د کچیرته مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسي. د واتس اپ شمیره ده 00422311 په یادونه وکم چې لوران دي زینو او ریدونکو په واتس اپ کې خپل نظرونه راته را لګري دي د غراز زمک په پر پښتو فیسبوک پانه هم تبصری پریخی هغه به هم د خبرونه په ترڅ کې له تاسو سره شریکو. خاغلی میاخیل په دوهمه نیمایي کې راځي خبرونه سره وسلیږي، خو اوس ورزو حسیب الله ستانکزای سټوډیو سره وصل دی. ستانکزای سب ستړي مشي، تاسو هم دغه د افغانستان تحولات له نږدې څارې په ورستیو شپو ورځو کې، خصوصا د ایران او اسرائیل او امریکا له جګړو او ناندریو وروسته په ایران کې پر کډوالو باندې فشار زیات شوی دی او زرګونه حتی د ورځې لزګونه زره ستنول کیږي افغانستان ته. څه لامل دی چې په کډوالو دغه سه بد ورځ راغلی؟
سلامونه لودین تاس، لودین صاحب تاس، ته تاس ډیر قدرمنو میلمانو ته، د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته. راځم پر باس باندې متاسفانه تنها دانه چې دی ایران دی دولس ورځې جګړې چې اسرائیل سره د مهاجرینو وضعیت په ایران کې خراب شوی ده. موږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې تر ډېر پر افغانانو باندې ظلم او فشار درلوده، او ورته په ایران کې هم دغه حالات د پخوا نه روان و. ولې اوس لږ سرعت ورکړ شوی ده په ډله ییز شکل باندې؟ تاسو پوهیږئ د نړیوال قوانینو او د انساني حقوقی ټول برخو خلاف د اصولو دغه کار په ایران کې روان ده، او دا کار په داسې وخت کې کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې یو پاسخګو نظام نشته. هلته زمینه د کار نه ده مساعده، د امنیت نه ده مساعده، د تعلیم نه ده مساعده، او په ټوله کې په مجموع کې نړیوال سازمانونه یا یونیسټیار یا نور سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي، تاسو ګورئ چې د دوی بودیجې ډېرې محدود شوې دي د افغانستان په اړه، او په ارقام امارو کې یا کوم پیشنهادونه چې دوی کړي دي موږ ګورو چې یعنی ډېر زیات کم سازمانونه وجود لري چې هغه د مهاجرینو په برخه کې هغه ابتدایي مسائلو کې هم نن رسیدګي نه کیږي صحیح. نو دا لوی ستونزې دي. ولې مهمه موضوع دا ده چې د ایران حکومت څو لویو ننګونو سره چې د دوی هغه رسمي دریځونه دي، دوی وایي چې موږ امنیت په خطر کې ده، موږ اقتصادي مسایل په خطر کې دي. شپږ میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې اکثره غیر قانوني ایران ته داخل شوی دی، او دا هم د امنیتی مسایل نه نظر نه مخته یو لوی کوخ ده، هم د اقتصادي لپاره نه د 8 میلیونه کومه بودیجه چې د یونیسیار لخوا نه ورکول کیږي، چې تاسو کلیدلی پر رسمي ارقامو کې د افغان د کډوالو لپاره په 2015 کال کې یو سل 40 میلیونه ډالر د مهاجرینو لپاره یونیسیار خپل بودیجه درخواست کړی ده. ولی ایران حکومت دا وایي چې د 5 میلیونو مهاجرینو لپاره 10 میلیارد ډالر تنها موږ د غفتم د حکومت له بودیجې نه، یا د موږ په دننه په ایران کې دا موږ تامین کوو. د ایران وزیر د خارجه هم دا خبره وکړه چې نوی فیصد دغه کوم لګښت چې د موږ دا تامینو او نړیوال سازمان یو فیصد یا یونیسیار یو فیصد یا ورته سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي یو فیصد موږ ته پیسې راکړي، نو دا زموږ باندې بوج ده. بله موضوع دا ده چې د دوی داخلي ستونزه دا ده چې د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، مردمی فشارونه په حکومت باندې دا دي چې ډېر افغانان چلته تللي دي، هغه کارونه چې ایرانیان کوای شي سرایداري ده یا په ساختماني برخو کې یا نور برخه چې دي دا ایرانیان باید وکړي، نو دا ټول افغانانو نیولې دي په کم مزد باندې، او ایرانۍ دته نه حاضرېږي چې په یو ځای کې دای کار کوي. باید دغه ټول مسایل حقوق باید پرداخت شي، بیمه یې د نور مسایل دي. ولې هغه شرکتونه چې د ایرانیانو دي، تجاران دي، هغه دوی غیر قانونیات به د اولیت پردو ورکړي چې هم مزد کم ورکړي یا د کار هغه حقوق کم ورکړي. هم افغان چې هلته ژوند کوي غیر قانوني هغه د بیمې او نور مسایلو نه بې برخه دي. نو دا دوی ته ارزانه تمامیږي نسبت یو ایرانی چې دوی په کار کې نیسي. نو دا عاملونه هم شته دوی غواړي په یو شکل باندې دغه خپل فشار چې نن په دوی باندې دا یعنی د خلکو بیرته په ډله ایزو اخراجو باندې یا د افغانانو په څړلو باندې دا فضا په بل خوا ته بوزي او خلکو ته ووایي چې موږ مهاجرین د تاسو د نفع لپاره دا باسو خلاف د ټولو قانونو.
و مننه سانګزای صاحب ډیره خرانه مو واچول په دی عوامل باندې چې سلامل دي چې په ایران کې افغان کډوال دغه سي بعد ورځ سره مخامخ شوی دي ورو سبب الګ زره په دی تم شو او خبرونه مو هم همدې ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې دنه نو څه کول په کار دي لکه مو امکانات نه څنګه استفاده وشي ولس او ځوانان څه کولای شي چې د کډوالو دغه به سار سندنه خه مدیریت شي. ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی د سره خبرې کو سړی مشي ځوان فکر خبرونه اوري.
سلام تم سلام مشي وخت په خیر.
ډیر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو څه وایي چې د کډوالو دغه به سار سندنه څنګه باید مدیریت شي ولس او ځوانان څه کولای شي؟
دغه د هینما مساکلانی مالیکې ګرکړې ده داغه مخفل به هیوادوالو را د مش کډوال چې افغانستان ته راوړي د سر دي لسلسې وسرو کې پیسې مسجد ورته کې کومه چې وسرو کې
او دلته مساکلا یا د هلمند شاو خانور سیمه ته له پاکستان یا ایران کډوال تر غلي د تازه خپل خپلوان دوستان پیژنې صدر ول وضعیت کالي هوغي.
یا سره اوس خدل چندان نه دی راغلي چراغلی می دته او څو کورنۍ راغلي موږ خلکو ډیر کومکونه وسرو کړو دا د هر مسلمان واس توفیک بچ وسرو کې دا بشاره خواران کډوال لال تین نه پیړي مې بچ مړه غوانان په دغه پوسیا او کومک وسرو کې تر اوسه ته ډیر کډوال نه راغلي دا کار نور منځ کې وته کلیری دي.
د سیر راپور نه هم شته چې یو شمیر افغانان د دغه فشارونو سره سره دغه محدودیتونو سره سره لا هم کوشش کوي چې له وطن ووزي. تاسو چې حالت په هلمند کې په مساکلا کې آیا داسې ځوانان پیژنې چې په دغه شرایطو کې هم هڅه کوي چې افغانستان او وزي او همدغه غونډي هیوادونو ته پناه یوسي بیا له خزایا ځینې پیسې بیا د اروپا او ځینې پیسې د نورو هیوادونو د سفرونو نیتونه کوي؟
ما خپل پر افغانان باندې دا ځکه دا د خلډیر دغه د وچکلې د دې دغه د لاس دي چې نشته او دغه دی دوی موږ غوښتنه په کاچا کې لار باندې مارکتار وسره دی دوی به چولانه چې دا خپل وطن دی خپل وطن کې بچو کار او کیسه فضا کې په فردي هواد کې نه کېږي هغه د تر لاس کال به تر کړی څلور کال به تر کړی هغه د نن به تر اباس یو ولاس مو د هواد ووځي.
ښه مګه چې وای پردای کار تر نیمو شپو د نو کور ودان له مساکلانه سلامت او سي چې اړیکه مو نیولې و بل اوریدون کې تنوبات ورکو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم لوګین صاحب خدای دې راوړي.
و ډیره مننه ته هم ستړی مشه کوم ځینې مواړک نیولې او تاسو د کډوالو د بیرته ستنیدنې په دې به ساري صفه باندې څه نظر لري؟
چله محمد عادل هم د روزګان څخه نیولې نیولې.
ها عادل صاحب مهرباني
دا ټول موږ سره د نړیواله ټولنه کې یو خو په درې څلور کال د مشر حکومت باندې ځنه لګیدلې دي بل دا خبره ده په دغه حال کې د مشمعجر اقتصاد ډیر کمزوري دی په خو موږ خو کنار کړل یو وایډ مثلا سکول هغه وسټول په مش باندې مش خپل په ځام سره یعنی د 200 ځنه په دغه ټول مش ولایت کې څو کوی چې زلره ما یې ستنه سوره د ته یې نه نسته نو باید چې د نړیواله ټولنه اول خو دې نه راړي بیا چې راړي بیا د زمينه او ته برابر کړي ته مش د دې مت چې د شپنه لرو بای چې د موږ حکومت کار شي برمی او توي او بندونه مشته وتړي د دې د موږ داخلي ماجر له خورا د حساب دي ساده تلویزیون کنه مان نه سړی یو چاته ور مزدور کی په 500 کالدار 500 کالدار یو سل شل افغاني کیږي نو بار سره ورته دا د سترګو لیدل یال دي لوجن صاحب یو سلام اتل صاحب ته یو سلام پیرات کی اسنغات و سلام
کور ودان سلامت او سي عادل صاحب دا چې تاسو وایي چې په کور درنه کډوال لوړان دي بعد ورځي غالي هغه کسان چې داخلي بي ځای شوی ورتوي نو دا وخت دی چې په افغانستان کې امکانات او د لاسنیوي زمینه یا سرچینه هغومره نه دی لکه په خوا چې وي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی هرات ته لاړ، تیرونه یې د دغو راستنې شوو کډوالو وضعیت له نږدې وڅاره. د یونیسیار استازی هم لاړ هرات ته او په اسلام کلا کې ویډیو وکړه. ویل چې دغه کډوال چې راستانه شوي دي په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او لاسنیوي ته اړتیا لري، او د لاسنیوي لپاره خو معلومه ده چې د دولت امکانات هم کم دي، ځکه دولت سره نړیوالې مرستې هم نه کیږي، او د افغانستان دننه اقتصادي وضعیت متاسفانه چې سم نه دی تر څو دولت ملاتړ وکړي. پر حال پکار دي چې هڅه وشي د نړیوالو موسسو له خوا نه او د کوربه هیوادونو ته د پکار ده چې دومره فشار رانه وړي، حداقل کډوال هم ستنوي په تدریجي ډول ستان کړي. بل اوریدونکو یې لرو د سره خبرې کوو، بیا بیرته باس تر استنی ګل ملمنو سره باس مخته ورستړي مشي. ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم. ډیر مننه سیف الله خاموش د زبل ولایت متاثر ته ماشوم لتاست او ملمنو ته سلامونه.
و مننه خاموش سیف، سلامات او ستاسو په نظر باندې د کډوالو د دې بساري څپې د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟
ولا خبرې جو چې ډیر ډیر شمیر افغانان کله ایران څخه دي کله پاکستان څخه دي راشل کی یو دلری تقریبا کلونه وصل چروانه ده. نو یو خاکو ګورو چې لدی خو افغان ځوانان زی مهاجر کیږي، مهاجرت مجبور کیږي، هغه دلایل ته ګورو غلا ملونه نو دوی مجبور کیږي څوک خوښه نه دي خپل یواد څخه خپل وطن څخه د مجبورۍ یو اخیری حد چې د خپل یواد پرېږدي کورنۍ پرېږدي په داسې سخت حالات کې مهاجرت ته مخه کوي. او از ما په نظر سره دا په کار د مجرد د پاره یو خودی لاملونه په ګوته دی، ا د معلوم ده چې غربت د مثلا اقتصادي ستونزې دی، د وظیفو نشتون ده یا د کار زمينه نه درته مسايده، نو دا چې ډیر لاملونه سته د دې لپاره دا پکار دي چې دغه لاملونه چې دي چې دوی ارسوي دي مهاجرت ته تمرکز پکار ده. مثلا بیکاری ده، باید کار ته پیدا شي، او د دې ترڅنګ اقتصادي مشکلات دي.
خاموش صاحب وبخه استاسو غږ
ایران
دی، او غږ مو وزه مهرباني تاسو سه دما ورکي ان شاء الله چې دازل بسامي
و ان شاء الله هغه دا وموس کوم اجرین روان دی له پاکستان دی کله ایران دی. دولت لپاره دا په کار د دوی تشپنوم باندې بجربونه جربونه ځکه د توزیع لړۍ په نومونه مول کاغذ په مخ امر وسو، خو بیا د لړې کو وسورتو ګور ولاړه ده. د دوی لپاره به د کار زمينه مسايده سي، تجارانه تشويق سي، او خپل سرمایه‌ګزارانه تشويق سي، او وي سره مخه خبري وسي، او دولت به داسې د کار زمينه مسايده کې یو لامل زوایم د جمهوریت د وخت عسكر دي یا د نظام خلق دي دلته وظیفه په هیڅ ډول نه ورکول کیږي. اته نظام کې وظیفه مو ورکوي، دا موږ منو در سره چې تاسو په نظام کې ملکی بخش کې وظیفه ورته ورکا، یو پیاده توپ خورته ورکا چې 15 پر درغونی دایدات ولري، یو ماموریت یو اداري بخش کې خورته یو وظیفه یو بس ورکا. د دې سره سره چې دوی هڅه وکړي کوشش وکړي بس امتحان ورکړي کامیاب شي، استعلان ورته تر استخباراتو پورې استخبارات بیرته استعلام وکړي کی او دې ته د وظیفه اجازه نه ورکړي. نو دای نه هلی چې ماته په دولت تو یا په اداري بخش کې یا په ملکی بخش کې وظیفه نه راکول کیږي. اقتصاد خپل نه برابر سرمایه نه لري چې کوم کار وکړي. دای ورکیږي چې ماجرت وکړي، له ماجرت سره سره بیا دای لغه هواد مره شړل کیږي بیرته په جبري ډول قانوني تللی دي که غیر قانوني تللی دي. تاسو ویني چې هغه شړل کیږي په زور باندې، نو لغه ځین بیرته نه هلی دل تراسي، نو بیا انسان مجبور کیږي چې د جین ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړي. د تاسو به رپټونه اوریدلې، نو په دوی باندې د ژوند حالت ډیر سخت سي، هغه اخیری حد ته ودرېږي، نو بیا دوی مجبور سي. احمد پښتو کې مت دوی وي مجبور ته موه چې غشتلې، نو چې مجبور سي بیا ډیر داسې کړن تر سره کوي چې هغه د نه منلو دي او د نه جبرانې دودي. نو په دولت مې دا ژغ ده چې دوی تحقیقي کار پیدا کړي، په ملکی بخشو کې به کار ورکړي، اجازه ورکړي، نور تجارانو باندې مې دغه ارزګ د چدې سرمایه‌ګزاري وکیدل ته دلته دوی ته کار پیدا کړي، کار اهلی کار ته وسپارل سي. دلته ډیر کډرونه موږ لرو چې هغه ډیر لیسانسي ماسترانی هغه ته کار وسپارل کېږي. خو موږ داسې خلک وینم اوس دلته یو بخښلی د پولیو واکسین دی، د پولیو واکسین کې داسې خلک مالي دلی دی چې هغه د تاریخ نسی لیکلی، تاسو به ورو کې تاریخ نسی لیکلی، هغه ته ورځ نه معلومېږي چې تاریخ څنګه ولیکم، فقط امضا کي هغه امضا هم نه ایږله. نو هغه په ډېرو لوړو پوسټو باندې د واسطې په ذریعه سره لګېدلی. بل ځوان بیا ماسټر دی، بل ځوان بیا دکترا اخیستې ده، هغه په کور ناست دی، هغه مجبور ده چې مهاجرت وکړي. نو که یو خوا دولت وایي چې موږ همکار یو یا موږ ملاتړ کوو یا موږ دنیا ورته مساعده وو، دا د سټیج په مخ یا د کاغذ پر مخ یا د میډیا په مخ دا خبرې دي، په عملا کې هیڅ نتیجه راسوي، عملي کار وکړي. د مځکو د لړۍ ویش خبرې کړې ده، هیڅ چاته یو نه توضیح شوی. او بل په ځوانانو مې بیا دا غږ دی، په ولس مې دا غږ دی چې د مهاجرینو ورونه د غز مستی ورونه دي، ځوانان دي زه بیرته مجبور سي راوشړل سي دلته راسي، تاسو چې کرایه کورنه قیمته مور کوي، دوی سره د همکاري وکړي چې من اورته مسایده کوي. او بل داسې ځوانان باید دوی سره همکاري وکړي چې مثلا دوی لاسنیوي وکړي، په دغه سخت وخت کې دوی لاسنیوي وکړي، دوی سره یو مادي مانوي یو همکاري وکړي، ترڅو دوی خپل ځان په شو ودروي، اقتصاد په شو ودروي، او په ځان بیسیاسي
کور ودان.
نو ډېر نه خالي دي ولا زموږ مدرد وکړي، خو انصاف نشته، حق حقدار ته نه د سپارل سوی.
خاموش ته مننه، سلامات اوسئ. علامه خوشاله لره ډیره مننه، په زړه پورې تبصره مې وکړه، په تبصره مې وکړه. کور ودان، سلامات اوسئ. اوریدونکو وشي باړي کمنی سي راځي چې د خبرونې له مېرمنو سره خبرې وکړو. میا خیل صاحب وروسته سره سره وصل شي، هغه په پاکستان کې د روسي وضعیت په اړه راته وایي. سانګزه صاحب، تاسو د مېرمنو خبرې واوریدلې؟ اول لاندې تبصره د مېرمنو په خبرو باندې یا د اوریدونکو په خبرو باندې وکړي. اوریدونکو ویل چې ځینې کسان په ډیرو سختیو باندې ځي، وطن پرېږدي، ځکه په افغانستان کې د کار زمینې کمې دي، د کار زمینه هم کشته، یوازې هغو کسانو لپاره ده چې یو ډول د طالبانو خواخوږي پاتې شوي دي، او هغه کسان چې په تیر نظام کې دندې کړي دي هغو لپاره اوس فضا وایي داسې ده چې کار څوک نه ورکوي، که د کار هغه مکتوب هم ترلاسه کړي استخباراتي وایي بیا ورته ردی. نو دغه باندې لاندې تبصره وکړي، بیا براسو دي ته چې څه کول په کار دي، تر څو له اوسنیو موجوده امکاناتو نه په کتو د کډوالو د بېسار استنیدنه سم مدیریت شي.
میرا مننه لودین صاحب چې به واخ راکه د ورونو په باس باندې راځم. ګورې، یو خو دا ده چې نن موږ متاسفانه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت شتون لري، او دوی نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوالو سره اړیکې نه لري، او په ټوله کې هغه کومه بودیجه چې پخوا د مرستو لپاره هم مهاجرینو د راستنېدو لپاره او هم دننه په نورو برخو کې وه، هغه نن شتون نه لري. بل موضوع دا ده چې دا مهاجر بحران تنها د ایران نه بلکې د پاکستان نه جفا جوا یا په ډله ییز شکل باندې چې یو ځل په افغانستان ته تاسو ګورئ چې حدود دی دیر زره یو دیر زره یا شپېته زره کسان په ورځ کې اخراجېږي په ډله ییز شکل باندې. نو دا سرپناه غواړي، امنیت غواړي، په دو مهاجرینو کې داسې خلک دي چې د جمهوریت یا پنځلسم د اګست په سقوط کې دا خلک وتی دي، او اوس هغه بیرته اخراجېږي. د دوی د ژوند مسله شته، د امنیت موضوع یې ده، لکه څنګه چې دا ورور د خبرې ته اشاره وکړله چې پخوانی هغه مامورین یو نظام کې یو هغه سیاسي برخه وي چې نظامداری کوي یا حکومتي دریز لري، هغه یو جلا بحث ده. یو هغه ده چې ملت په اداراتو کې کار کوي. نو متاسفانه یو داسې روحیه ده چې هلته که پخوا ملکي مامورین یا هغه مامورین چې مسلکي موږ مامورین په نظامي کې یا په نورو اداراتو کې په نورو ارګانو کې په درې قوو کې درلودل، هغه ټول په کور ناست دي، او هغه ته څوک وظیفه هم نه ورکوي، که چیرې کوم وظیفه هم ورته پیدا شي، لکه څنګه چې دا ورور وویلې، هغه بیا استخبارات ردوي چې دا پخوانی حکومت کې کار کوو او دا زموږ مخالف ده. دا لویه ستونزه ده. بل په هر راز کې په افغانستان کې په جګړه کې په اوسط ډول 2500 تر 300 کسان تنها دي. جمهوریت د نظام عسکر به په جګړه کې خپل ژوند به له لاسه ورکړي. همداسې د طالب په اړخ کې هم، ځکه په جګړه کې خو دواړه اړخونه آسیب ویني. نو دا که موږ راټولوو عام ولس چې د دوی په خپل کورو کې یا په پټه کې کار کوو، تامن په جګړه کې عام ولس ډیر متضرر کیږي، ځکه چې هغه دوی په ساحه کې موجود دي. نو دا ارقام که موږ راټولوو پر ده باندې که موږ بحث کوو، نو دا د دوی نه اولاد پاتې شوي دي، د دوی نه کونډې پاتې شوي دي. دا خلک په هغه وطن کې چې پخوا به یو سرپرست د کورې کار کوو، خپل د اولاد نفقه یې تامینوله یا به یو نهاد ورته مرسته کوله، نن دغه خلک نه کار لري. په افغانستان کې موږ اقتصادي بحران لرو، د طبیعي آفاتو یا طبیعي اقلیمو بدلون په ټول نړۍ کې، د افغانستان هم یو له هغه هیوادونه ده چې په طبیعي اقلیم کې ځپل شوی ده. دا اوس تاسو ګورئ چې په ډېرو ولایاتو کې سیل راغلی ده، د کښت وخت و، هغه وخت و چې خلکو خپل غنم اخیستې دي، ولې هغه ریبل شوي، هغه ټول سیل وړي، د دوی فصلونه سیل لاندې کړې، ځمکې وی وړي، په زرهاو جرب ځمکې خراب کړې. نو دا خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. په دغه وخت کې چې د مهاجرینو جوپام راځي، چې مهاجر په هغه هېواد کې کار کړی، زحمت یې ایستلی، د هغه پیسې په خپل هغه چا سره چې کار کړی پاتې دي، کورونه چې نیولي دي، پیسې ورکړي دي، هغه هلته پاتې شو. یعنی دا خلک پیسې نه لري، ټول اخراجېږي، په جبري شکل اخراجېږي، په غیر انساني شکل باندې اخراجېږي، او دلته هم راځي هېڅ شی نه لري. حکومت هم، اوسنۍ اداره هم د ده توانایي نه لري چې دا خلکو سره مرسته وکړي. نو دا یو لوی ناورین او بحران رامنځته کوي، او دا یو لوی پرابلم ده، او تنها دا طالب نشي حل کوای. بل موضوع دا ده چې موږ د تعجب ځای دا ده چې د ایران حکومت سره د طالبانو حکومت یا اداره په ډېر ښه صمیمانه شکل باندې دا اوس هم چلیږي. په اقتصادي مسایلو کې دوی تجارتونه لري، او د مهاجرینو په برخه کې تر اوسه په داسې شکل چې دوی باید اقدام کړی وای، متاسفانه نه ده کړی. حداقل د دوی هغه کوم کسان چې په ایران کې دي، روابط لري، یا ډیپلوماتان دي، یا د دوی وزارت د خارجه په اساسي شکل باندې دریز نه ده نیولی. دلته د اوبو مسله شته، د پردې تر شا ځینې معاملې شته، او دا دوی به دلته خوشحاله چې هغه مهاجرین چې په ایران کې دي، ځینې کېدای شي د دوی مخالفین، دوی احساس د خطر کوي، او بل ایرانیان په ورته وخت کې هم احساس د خطر کوي، د داعش او نورو برخو. دوی پردېشت یو معامله لري، او په دغه معامله کې دغه ولس ټوک ټوک کېږي، او دا ولس بې عزته کېږي، او په دغه بې عزتۍ کې د افغانستان وضعیت نور هم خرابېږي. وخت چې ډوډۍ نه وي په یو ځای کې، نو تابان هلته امنیت خرابېږي، او په لوی لاس افغانستان یو بل خواته بول کېږي، او دا به تنها د افغانستان د خلکو لپاره نه، بلکې منطقه، حتی دغه ایران چې نن په دغه شکل دا کار کوي، چې خلاف د کنوانسیون د نړیوال سازمان د ټولو معاهدو، دا به په دغه اور کې خپله هم سوازي. نو زه دا وایم چې د انساني، اسلامي، د هر هغه عاطفي موضوع په رڼا کې، د نړیوال قوانینو په رڼا کې، دغسې ډله ایز اخراجونه دا باعث د ده کیږي چې په سیمه کې یو بل خطر ایجاد شي، او دا موضوع په لوی شکل باندې یو بل خواته لاړ شي. او دلته به لکه څنګه تاسو څو ورځې مخکې ولیدئ، پرون هم په ده بحث و، د روسانو چې د افغانستان امنیت نور په خرابېدو ده، او د سیمې لپاره دوی خپل تشویشونه ښودلي وو. په ورته وخت کې ایران غواړي چې د یو لوی تشویش نه هم ځان وساتي. دلنه نه دغه جګړه خو دوی ډېر تاوان وکړ، په ده کې د ولس رویه هم ضعیفه شوی ده، د حکومت اعتبار هم کم شوی ده. دا فضا دوی غواړي بلې خواته ووسي. ول دلته موږ ته څه په کار دی که بیا بحث پر ده راغی چې موږ باید پر ده باندې څه وکړو؟ د دغه ورونو د موضوع لپاره زه دا وایم چې طالب یونیچتیار یا هغه سازمانونه ایران په ګډه باید عاجل یو ناسته کړې وای، یو معقوله طرحه د ده لپاره په میز باندې ایښی وای، او د مهاجرینو په ډېر عزت باندې هلته وخت ورکړ شوی وای، چا چې هلته کورونه و. هلته خو معلوم دی ټول ثبت شوي دي، حتی په دغه یو کال آخر کې دوی یو ورقه د برګي سرشماري په نامو کور په کور دوی دا برګي سرشماري دوی تثبیت کړی دي. ماجرین چې هلته تللي دي ورته معلوم دي، ټوله کټګوریانې ورته معلوم دي، په آرام په قانوني شکل باندې د یونیسار سره دوی په دلی شکل نه بلکې په انفرادي شکل داوطلبانه راستولی وای، دا به یو ستونزه حل شوې وه. ولې په دغه شکل دغه